پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي خبری خبرونه ته مو زفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبری خبرونه بابا خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو تر ټولو جک پوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسیدله د ملګرو ملتونو مرستيال ویاند فرحان حق وای د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خزو د برخي لمشري سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي لمرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی ده میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کارل پایل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و د ملګرو ملتونو جک پوړي مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د خوندې او پانتونونو دروازې او په غیر حکومتي او کورنۍ او نړیوالو موسسو کې درخواست پر کار باندې لګولې دي غلی حق زیاته کړه چې د پامنيتي دلایلو په کابل کې د ملګر ملتونو د پلاوی د کتونو او لیدو په اړه د جزئیاتو په اړه څه نشویلې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی وایي چې هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشینون کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي آل ثانی د سرګندونې پرون سهشنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي هغه ویل دوه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوی چې دا چاره با آسان نه وي خو باید وازمایل شي ملګری ملتونه وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو خلاف کمپاین روانه دوشنبه پیلېږي په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز جنوب لویدیز جنوب ختیس او ختیس کې ترسره شي کمال شاه وایي تر 5 میلیونو ډیر ماشومان ته به چمرونه له 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل شي یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو یوازې 2 مثبت پیښې ثبت کړي او هڅه کیږي چې دغه لاسته راوړنې دغه سي وساتل شي پاکستان د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندې وکړ شهباز شریف پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام داده چې راځي خبرو اترو ته کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو خلدې څرګندونه وروسته د خغلې شریف دفتر په یو بیان کې ویل د دواړو خواو ترمنځ خبرې ترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر یالت د وی برخي کور واکه چې هند په 2019 کال کې تری واخیسته بیرته یې پاکړي او د اروپا د کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په لست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب در ور زیاتولو د طرحې ملاتړ وکړ اورزلا ون فور د لین پرون سهشنبه ویل دغه حرکت د ایران د سپای پاسداران لخوا د اساسي بشري حقوقو تر پخو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دایم ملاتړ کوي په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې لا ترنګل شوې دي اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غراس اعدامونو غندل دي دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو څو اروپایي وګړي هم نیولې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو د ملګرو ملتونو مسلمان لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راغلي دي چې د سفر موخه یې څه ده وړاندې خبرونه کې به پر خپل مرکه کې درته وایي د کابل او شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي په کابل کې له حاکم حکومت غواړي چې انسانانو په نسبت هغه جاده او څلورلارو ته ډیر توجه کوي چې د خار خایست وو دوی شکایت کوي چې دا طالب چارواکي د دې په ځای چې خلکو ته رسیدنه وکړي هغه جاده ورانوي او بیرته یې پیسې په ترمیم باندې لګوي وړاندې په راپور کې کسانو سره خبرې شوې دي چې په ژمي کې هیڅ د خوراک او هیڅ د ګرمول لپاره نه لري د دې سره چې د هیواد په سویل کندهار کې هم اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی ته هیڅ رسیدنه نه کیږي د دوی غږ به هم ورو خو بیا په هلمند کې وحشي څارویو د ځای اوسیدونکو څاروي دړلې دي.
د شپې پر درې بجو پر اړېدلې وه بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړې وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو درویشت دانې مرداري کړې وې.
همدارنګه اوس به سپین بول دکته ورشو چې هلته اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی هېڅ ته لاسرسی نه لري.
مردې چا ګټه نه دلدلې بیس وخت کې شل کاله کې نه دلدلې دا اوس پلاله موږ د مکتب لرو د مدرسه لرو نه ښوونځی لرو.
اوس به په وروستیو کې به د اوکراین تحولاتو ته هم تم شو. ملتیا مغواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر افغان انجونی کابل ته د ملګرو ملتونو لتللې پلاوی غوړي چې بر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو ته د زده کړو تحصیل او کار محدودیتونه لري کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سخت شرایطو کې اوازې د اعلامي پور کول او غندلو بسنه نه کوي بلکې په عملي ډول دي د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بیلابیلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمیر افغان جونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان جونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامي او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
طالبان به تحصیل و کار خود ادامه بدن.
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بیلابیل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي افغانستان ته سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زکړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولېږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوې. خود دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي. خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي ځکه چې دوی کولای شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران خصوصا افراطی رهبران سره کدی وکړی شي ملاقات وکي په دې باندې خبرې وشي ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکي چې څه باید وکي. یعنی دوی فکر ونکړي چې دنیا راسره قبول کړو لیادې وطن.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي چې که څه هم دا به ساده کار نه وي خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویو موسسو خپل فعالیتونه وځنډول خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو هم منع کړي. په ډیرې دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان خزو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په مشرۍ د سفر په اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړي. هغه مشکور په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه داسې ویلي دي:
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې په خو هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړي. د اسلامي نړۍ علماو استاذي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استاذي کابل ته سفرونه درلودل، ولی متاسفانه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولی نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. او یوازنی دلیل همدا ده چې طالبان د بشري حقوقو خصوصا د ښځو حقوقو په سرغړاونو باندې تورن دي. سره دې چې په دې وروسته یو کې طالبانو له خوا د پراخو سرغړاونو راپورونه هم خپرې. د کابل په منځ کې د مرسل نبی زاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د زینو زهنانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم زین محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خبرېدل، او حتی پر شیرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقوقو د سرغړونو ښکاره ثبوت دي.
بلې، ډیر مننه مشکور سیب. ویل کیږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدل دي، او پایله دا راوته چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقوقو په اړه یو نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. فکر کوي دا کانفرنس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
د ښځو د حقوقو په تړاو د اسلامي کانفرنس مسله خورا مهم ده، او په داس حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولی متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کانفرنس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې، ولی بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نسی، دا خورا مهم دی او مسؤلیت هم کیږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وي. د بشري حقوقو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلي نه دي.
مشکور سی بیا فکر کوي چې دا سفرونه هڅه او کنفرانسونه به طالبان پر خوځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لری کولو او د خپل پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړی.
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د خزو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډیر خوشحالونکې ده، دا ده چې ولی په غیر منطقي ډول سره د بشري حقوقو پر سر د معاملو لپاره جوړ جاړی او لار برابر شي. کچیری طالبان نړیوال سره جوړ جاړی ترسي، نو دا کم وخت کې چې د خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع شي، ول دا به څنګه جبران کی؟ دا به ولستا، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه جواب بولر مونږ تاسو؟
خطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر ویان سره افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په سفر خبرې اترې کولې.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی په دې سړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خوړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سون مواد. خو د طالبان حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د سرولارو رغولو ته ځانګړي کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلحال هم زمون دوا ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې وای خپل هسپتال کې بستر دي.
د کابل اوسیدونکو نجیب دی وای ژوند دی بیکاری او بیروزګاری ورتريخ کړی دی. نجیب ازادي رابطې ویل چې د سوان توکو درانیولو لپاره پیسې نه درلودلې، خو نه سړی وي. لام دی وجه دوا ماشومان یخ وهلي او اوس پرختون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داس شرایطو کې چې خلک للوږي او سړی هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
د دې پرځ ځای چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک ته وران شي او هغه بیا د سر نه ترمیم شي. زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یاد خاص وسم نه لرلو چې وای خپل هسپتال کې بستر دي دا غي د تداوی ته نه پیسې شته نه بل شته نو مجبوري چې بیرته وې سکورت.
د بلخ اوسیدونکو نرګس بیا وایي چې د شپک کسي زکورنی نفقه ورلغړی ده. د طالبانو له بیا وکمنې ورسته خپل داند هم له لاس ور کړی اوس کې یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي.
جای تاسف بر ایست که دمی شرایطی که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینه زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی چخمری حکومت حقا چلول لاری چه بیا جوروانه نگواری لسر جوروی زاسلان ده اڑینه نگنم چه او جور زای اوران کرده لسر نه بیا جور کرده ده پیسی دی خوار او غریبو تاور کرده چه خپل جوانوار باندی وشخوری.
دای تر از اون وروسته لاغی دی چه دی شنبه پا ورست دی بلخ ولایت پا مزار شریف خار که طالبانو دی کامگار پا نوم چلور لاری که دی آس مجسمه لنگی کلی. پا بلخ که دی طالبانو دی لاتو او فرهنگ رئیس عطا محمد ساهو آزادی را دوتا پا دی اره پا یو پیغام که لی کلی لدی کاره مخواه دی چلور لاری دی نما بدلول دی بلکم مشخص دلیل نلری. پا یو شمیر نور ولایتو که هم پا دی وروسته و که زینی چلور لاری لسره او زینی نوی جوری شوی دی. پا پلازمینه کابل که هم دی طالبانو کمات تر کنترول لاندې کابل خاروالی په دې وروستیو کې څو څلورلارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاری څلورلارې هم شامل دي. خو د کابل خاروالی لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي خاروالی ځان ته بودیجه لري له خلکو څخه عواید ټولوي بیرته د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره خاروالی خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
څه چې جوړ شوي دي هغه ځینې د تجارانو په مرسته جوړ شوي دي. ډوډۍ را ورکولو پر برابر باندې نور وزارتونه شته چې کار کوي. ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ وایي. موږ مستقل بودیجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مثلا
د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین پوځ وایي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکوي او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غواړي چې اوکراین ته د درنو وسلو ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې له یرغل راهیسې په دې هیواد کې له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. نوریاس نوری سره په سټډیو کې دا تفصیل بل دوی وړو ستړي مشي.
بله مننه فریده جان. د اوکراین پاوز وای روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخموت خار په پوزي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخموت او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درستیز دغه راز خبرداری ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکي هدفونو د روسیې د هوایی او توغندوی بریدونو ګواښ شته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشری د دفتر مشر اندری یرمک پرون د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا جګړه پیل شوې له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شوو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. پاینه هلکه کیف یو ځل بیا خپل لویدیز متحدانو غوښتي دي چې د اسري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یو پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زالوویژنیس د اوکرين پولې ته نږدې د پولند پر یو پوزي اډه کې اسره وکتل. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او یو شمېر نور رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوزي پلاوي کې 15 افسران یو ژباړونکي او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله د غونډې راپور نو ورکړل شوی. د امریکا د پوځ وینډګروال ډیوډ باتلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې د دوو لورو ډیر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کینی او پر ډیرو مهمو مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکراین او امریکا د پوځ لوی درستیزانو ډیر ځل سره خبرې کړي خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کینی. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی پټه شوی.
له خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ او رسپانډر د طالبانو له لوري په کندهار کې په عام محضر کې د نهو سړو د درو وهلو مسلې ته پام اړولې او لیکي د طالبانو یو چارواکي وویل چې د سیشن بي پورز د کندهار په ورزشي لوبغالي کې پر بیلابیلو جرمونو تورن نه کسان په درو وهل شول. واشنگتن پوسټ لیکي دا د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هغوی د سختو پالیسیو چې اساس اسلامي شریعت دی وروستۍ بیلګه ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کندهار لیوالي ویان حاجی زید ویلي د طالبانو د چارواکو دینی عالمانو قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مخ کې هر تورن کس له 15 تر 19 پورې په درو وهل شو. هغه په یو ټویټ کې په دې اړه چې تورنو کسانو څه جرمونه ترسره کړي نور جزئیات نه دي ورکړي خو په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون خبر کړی ویل شوی چې د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې تطبیق شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تیره میاشت پر یو کس چې د یو بل کس په وژلو تورن او په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دا کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي د خلکو په مخ کې د اعدام لومړی مورد و. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. د شریعت پر اساس د طالبانو سزاګانې او د هغوی له لوري له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې له حقونو څخه سرغړونې هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه دې ته زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. بریتانوی میل آنلاین ورسپانه لیکي په ایران کې د یو ایراني ول اصل بریتانوی د اعدام پر سر لانجه کې د بریتانیا د شاهزاده هری چې ویلي دی په افغانستان کې 15 طالبان وژلي په هم اخکل شوی ده. میل آنلاین لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې شاهزاده هری تورن کړی چې په افغانستان کې د دوی په وینا د بیګونا انسانانو د وژلو په اړه پښیماني نه ده ښودلې او بریتانیا یې تورن کړی چې پر دغه جنگي جنایت سترګې پټوي. میل آنلاین لیکي ایران ویلي بریتانیا چې شاهي کورنۍ د 15 کسانو وژلو ته لکه د شطرنج له تختې د دانو د لرې کولو په توګه ګوري او پرې پښیماني نه څرګندوي او هغوی چې پر دغه جنګي جنایت سترګې پټوي په دې موقف کې نه دي چې نورو ته د بشري حقونو په اړه نصیحت وکړي. د میل آنلاین په لیکنه د بریتانیا شهزاده هیری په دغو څرګندونو سره چې د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي طالبانو او افراطي اسلام پال او سیاسي فعال پاکستاني ول اصل بریتانوي انجم چاودري ته هم د دې پلمه پلاس ورکړي چې د بریتانوي پوځیانو پر ضد تبلیغات وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې ایران تېره اونۍ 16 علي رضا اکبري چې په جاسوسۍ تورن و اعدام کړ.
وزه پاسویل کې هلمند تور شو. د هلمند په زینو ولسوالیو کې وحشي ژوند د خلکو پر سروي او بریدونه کړی دي. د هلمند اوسیدونکو وايي وحشي ژوند له غرونو وطني سیمو ته راکته کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د وحشي ژوند د بریدونو په اړه اندیشمن سوي دي. وحشي ژوند تر ټولو زیات زیان دغه ولایت په وحشي ولسوالیو کې ځای کوچان او خلکو تر رسولې دي. د دغه ولایت د واشر ولسوالۍ اوسیدونکو خاوري عبدالباران شاوخوا شپېته کاله عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو د شپې پر میژو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وايي یاد لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپې هم مړې کړې کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې په درې بجو په رالوېدلي وو بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړي وه نو کېدا دي چې موږ شمار کوي نو درویشت دانې مرداري کړي وې پنځلس دانې مالالې کړې او پنځه دېرش دانې کورپا ته ورکې شولې
قدرت الله د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونه او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږي د شپې لخوا لیوانو مړې کړې او ځینې یې خوړلې دي. د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات سوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ سوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې یو بجې دوه بجې دولس بجې په دا خوا شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو دیرشو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله سروې لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سختې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلي دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سو ویډیوګانو کې دل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوان او شرمشان خوراک سوي دي او د غراز یو ماشوم هم د لیوان خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمهیز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغه لسګونه میږي او پسونه د شرمشان او لیوان خوراک سوي دي او ځینې مړي کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمو کې هیڅ ډول خدمات نشته. تفصیل په دې راپور کې.
نصری چا نمبر سکه وی شو کلو کې نمبر زاسرات کړی دی.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوی د سیمې اوسیدونکي دی. د وای د چشاک او کشتونو لپاره وبنلري، د مریض د تداوی لپاره نږدې روغتیايي مرکز نشته، د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره شونځي نلري، د تګراتک سړکونه ټول خامه کاندا او کپار دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مرزا چا غټنه دلته به سپاس کړی شل کال کې نه دلته دا اوس په لاله مرزا مکتب لرو او د مدرسې لرو نه خوانځي لرو هیڅ شی مرزا نه اوس پورین مرزا نه مرزا چا کړی نه مشه دی دی مرزا کې بالا مرو خپل مرګ تیر وو ورور پیسې دلته چا سره نه سر په 2000 په 5000 په نه گزاره کړی نه کور چلول کی اوس په لاله زب کور 15 پته تا نه کول نه دی ودی کوم مرز څو کدار دا په دې سره موږ څو کده پیسې جوړو نه ماملاسته نه دنداسته نه بل تجارت سره نه کواسه دا موږ څه ګیدوته نه شو ګینې.
د سپین بولدک ولسوالۍ د اخترزو کلی اوسیدونکو داد خان وایي د جګړو وراخوا وچکالی سخت ځپلې دي او د کشتونو او د تشاک لپاره پاکي وبنه لري چې لامل د سختو ستوندو سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره سوي.
ماشومان می در په دار دي 15 سال ورو پر کورو باندې اغه میم ایوانانو می هم د سیلابو راسغار کولو راسوي ولورو درخت او بو دغه کسي ګډ راسوي ولې نو نن موږ د په دوه لاسر ناس یو موږ د مشران ته دا وایي چې ته مشته د بوکر داد راو کی مشته بریمه راو واس مشته د سړکانو دغه وکي او مشته د کلینیکانو د غره سره وکي چې کلینیکان را په اله کې سخت مریض پیښ سي زه څه چم وکم زه په کور کې نسل روپی لرم نه د مټر وصل لرم سما صدر خالص پین بولدک پوری 3000 افغانۍ غواړي زه په 3000 افغانۍ کې سل افغانۍ لانه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسول حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح اجمنه نه کوي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پرې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 یوش او 15 میچو واوري.
د خبرونې دوی منی مایتر اور سیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې به ورشو لندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جک پوړې خزینه چارواکي پروندې او پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویانت فرحان حقوی، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د دې سازمان د خزو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار د پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جک پوړې مسلمان چارواکي د شمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتون نو خوانځي دروازې تړلې او په غیر دولتي موسسو کې لکار کول راګرځولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان ال ثانی وایي چې هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشنوون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د وزنې لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د څرګندونې پر نسیشن په داوس خار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه ول دوه له نور اسلام هیوادونو سره سم په دې اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. ملګری ملتونو وایي په درو درشتم کال کې په افغانستان کې د ګوزنډي اپلو خلاف کمپاین روانه دوشنبه پیل کی. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه زده رډي ته ویل دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز، جنوب لویدیز، جنوب ختیځ او ختیځ کې ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شاباس شریف پرون په ټلویزیونی مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام ته د شرزي خبرو اترو ته کینو او په ټولو جدي مسایلو صادقانه خبري وکړو. خلک د سرګندونو روسي د خغلې شریف دفتر په یو بیان کې ویل چې د دواړو خواو ترمنځ خبري یوازې هغه مهال منکري چې هند کشمیر ایالت د وی برخي کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترلاسه کړي او بیرته ادا کړي. او د اروپا کمیسن مشر د تروریستي سازمانونو په لسکي د راند سپای پازر انقلاب د ورزيتولو د ترهم لا تر وکړ. اورزلا وندرلین پرنسشن بوول د حرکت د ایران د سپای پازران لخوا د اساسي بشري حقوقو تر پخولند کولو په جواب کې کیه او د املاتړ کوي. پرستوي میشتو کې د ټومي موضوع پر اثر د مذاکرات او د بیا پای له حس سره سره د اروپאי ټولنې د غړو هیوادونو ویران ترمنس اړیکې ترنګل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کله کوم. د دیونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري. په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس
پورستی وختونو کی د نورو قضیو پر تلا د یا وډیر مهمه قضیه ده. د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر لس زره ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوی دي. دا چې اتحاد ولی د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي په دې اړه د نشئی موادو د درمنن له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
ته تحصیل په نوم یو معتاد وای چې لدی عمل ډیر ضروری ګم چې خلک می د معتاد په نوم یادوي.
دا هواته می اخی مونه وه بیا د علی بیا بیا تحصیل دولي ومنه را سره سم با ټول نکي و را باندې کی د معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس
خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لوی مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاق او ترڅنګ په هند کې د نشې موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دو افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي د هیروینو او خیخې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري، او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشې موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جرم مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفر کار کوي چې یوازې 14 نفر په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند د امنیتي ادارو لخوا څارل کېده، او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 10 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشې موادو د جوړولو ځانګړي مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
पुरस्ते वक्तनों की दनोरो कजियो पर तला दा या वडीर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हदफ दा रिची पुदुई की दन शही मावादो जोड़ाउन की औ काचाकाउन की शामिल दी लदुई चखा दनोरो काचाकाउन को पाड़ा हम मालूमात तला सा शिवी दी पनवेल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं।
د هند د نشې موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 18 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې په خوا نشې مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول، خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکاري د هند په ډیلی، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروین جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال اروویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشې موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان تر مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشې موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشې مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولې چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې سوغړی ونیول سول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیلې معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتې نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
شاکر
وای چې تیر کال تر نیم جریب ډیر ځمکه کوکنار کړلی وو او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه. خو د سکل په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالی او تخنیکی مرسته عمل کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4211 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چی په ژوندۍ بڼه پر 13,800، 12,140، 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. اروپا په هان وای چی نشا د موتات پر ذهن ناوړه اغیزی کوي او ذهنی تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهنی تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهنی تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وی توجه، ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بدل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختلف شي، لوړ سن خلکو کې هم مختلف شي، او په فتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختلف دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دوړه هغه شوبات نقطې نه خارج ده، یا دا سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري، یا که مواد ورته ونه رسیږي دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وی چې مواد لاسته راوړم. بنان موتات 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفي.
تاسو ول چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختلف شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت رفتار، دا ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیزې څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولی چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان د یو ناوړه اغیزه د چې شه یادولی نشي، که په صنف کې ناستی معلم ورته درس ورکړي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم فامیلی موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چونه د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي، 80% دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنگی اړیکې مختل شو، اقتصادی اړیکې مختل کیږي، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پرېږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې باعث د دې شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو، خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیح شي، هغه توجه بیرته بسیح شي، حافظه بیرته بسیح شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لری اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسایل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیریدو سره د بیرته نورمال شخص کیږي، هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په دری ګروپ، یو، دوه او درې وویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري. یعنی په دې وخت کې مخکې مې ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي، چې دغه کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره، په روان درمندي باندې کېږي. ځینې بهارتونه دي، دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کېږي، تثبیتېږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایري، د تمرکز به جوړ شي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلی کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د له خولې واورو.
ډیر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملی شو، چرسو نه همداسې شروع شو، سګرټو نه، نسوارو نه، دا درخ کارم کو کاسبان. درې کاله ما هره ورځ به دی پکنیک ماته او جنگ به مور سره سبای. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور حال همدغه سګرټو نسوار عملته ما شروع کړی دي. دغه ورځ ما اوس 40 کاله عمر دی، نو 15 کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم. ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشم کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅ ورونه لرم. دغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده، عمل ته خو دا ورندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي. خو سم نوم راته نه اخلي خرا سره نه کوي نامه ډیر سره ډیره کړې خو را رانه پیسې خوړلي دلته کاسب هم کاریګر چې د ورځې 300 روپۍ پیدا کوي بس دغه لاس مې تڼاکې کړی څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی بس کور کې هغه هم را سره دي خو دغه نوم ډیر مردار نوم دی زحمت مې باستلی دی او سنګینه نشه مې نه ده کړې دی وایي چې مثلا ته اوس عملی یې مثلا تا ته نور ژوند په در نه خوري داسې دی او هغسې دی زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګری کړي اوس شکر دی بیرته ښه شو مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې یا مې ورانه پیسې واخلې لاړم یو 500 روپۍ یا دیرش داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې تلی عمل ته مې 500 ورکړی نه نه چارج به لاسته راغلي نه د رخ کاروبار چې مې کوو یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په 120 روپۍ ما د ورځې 200 پیدا کولې همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په 10,000 14,000 ما 90,000 180,000 200,000 پیدا کولې کمې نشه نه کولی او ژوند به مې وو بچان به مې وو زندگی به مې وو هر څه برابر خپل کاروبار مې ښه دکاندار یم ښه بنا یم ښه استادکار یم ښه موټروان یم بس خو نه دغه نشې واغسلو د لارې وباسلو
ایا په هدالاست ایا په هدالاست له موتادو ماشومان درملنه څه ډول کیږي په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول به لره چې کله دغه مین دی وی اول د دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه پکور کی چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه د وی اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي مثلا دوی د پاره ارزي تداوی منګلرو هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي یا مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي دا وی د فرخ خپل د جټکو زد دواګانې دي چې په ماین دوز او غبان استفاده کیږي مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي دا غي د فرخ خپل غ کمې دواګانې چې آرام تي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي کانګ کوي یا ناشته کوي دا غي د فرخ خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي د دې کلمو کې راکم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دې کلکیږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه غا میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وېستل شي نو بعضی داسې دواګانې به دور کړی شي چې درسو پورې د دې دغه مشکلات حل شي
ایا په هدالاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویدوي چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنه یې سخت ورختا کیږي نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر وسه تام ستړی مشه خدای دی خیر کی د تشی په کښ تخته
حلال کښ کوم
خبره لانډه کا داستا حلال کښ څه شی دی
غنم کرم
څه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یاواز په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا امور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي دا غنم څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس د ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس دې تاریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانه که یو ساتو یا غل را پسی یا پولیس، غنم لاخر دی خطر خونه لری.
غنم هم خطر لری.
غنم به ولی خطر لری.
ما هم اول دا غستا غوندی فکر کاو، خو کلمو چوک پا راما پریگ دی.
نو دا خو زما خپل از مکه دا چای سه که غنم پکی کرم که کوکنار.
ما هم اول دا غستی فکر کاو، خو روز تا پوشوم چه گیر از ما خو واک دلالا.
زپو نشوم سوک مو پا راما نپریدی.
بس بیا با وروس تا پوشی چه دا خلق چوک دی.
نپویشم تا سپی ودی غابی پایدی نیمش بکی تا دروازا چوک چکوی.
واخز یسا خبره دا چه پایدی نیمش بکی بونگیگی
و سره پورته سه دروازه تکیجی.
سشه دروازه تکیجی؟
او دروازه تکیجی.
تو درش نزوارشم نو پویگم چه پدینی مشپکی بسوکی.
و سره اول دروازه مخلاصه و پشتنه زنیوه که چه چوک دی.
بس خدای ده خیر را پیخ کی. سوکی
دروازه خلاصه که خپل خلکیو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسی او بخو می نه پیژندل است، تاسی سوگی است؟
کبیر لالا مونږ دی پیژنو، خیر که تمو نه پیژنی.
رازی کور ته بلر شو، ډوډۍ او چای بخورو.
نه چای او ډوډۍ نه خورو، بس دی وی خبر لپاره راغلیو.
د کومې خبرې لپاره راغلی است؟
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړي. دا خبره رښتیا ده؟
هو دغه سنیت خو می کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړی ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړی ده؟ زمونږ د کلی مشرانو خو په دې باره کې سنې دی ویلي.
دا د کلی د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړی ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه یې پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره لرم که باید خامخا کوکنار وکرم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ له درنه لاړو.
یا خدایه دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شفق وزرق